Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګر ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګر ملتونو د سه شنبه په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګری ملتونو وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوود طالبانه ډول گاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سپکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو. اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید ریپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید ریپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته غواخ نه دی کړی او نه به وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولې دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو اس پی یو ادارې د سه شنبه د ورځ اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1.7 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د اس بی یو په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویرات کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د غنو افغان کورنیو ستنیدو ته اندېښمن دی. حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي.
آمدگی ها گرفته شده،
دیوای تیاره نیول شوه، محلویش هم تاکل شوه ده. در امدغه محلویش پر بنسرد سر لنن شپیج در مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی گی. زمگ اختانه داده چه محترم استازان باید بخواب پر دل دیر حد سو که ترسو در عرفات و اختر مراسم که تمت رو برسید.
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو؟
کانگو ناروغی یا مینا بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده. ساری ویروسی زونوز ناروغی.
سپینه ماڼۍ وایي ایران ته یو مفصل اتمی وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تیرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویل ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره داده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوې دي. آی او ایم د جون په دریمه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې. داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په مې میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. دا یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په مې میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د مې میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. اسدالله چې په مې میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واغستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ لیران ایستل شوې دي.
فامیلو را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی
فامیلو را ډیر زورول کیږي، دوی له کورونو ایستل کیږي، نیولې ډیر دي، خلک ډیر زوريږي. سورز مخ کې مې ورور له خپل کورنۍ سره ایستل شوې دي.
دا یو ایم پر راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي. پر راپور کې ویل شوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي. آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی. هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي. راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتیدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر په کې لوړ دی سخت ځپلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,60,000 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,60,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د حج مراسمو ته تللی یو شمیر افغان حاجیان وایي چې منا او عرفات به د حاجیانو د لیګ لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدی نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي.
آمدگی گرفته شده،
دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر لنن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل، دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوې. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورت، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 652 دینی عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
سپینمانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینمانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپل سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډیر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنکړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د غورځپانې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه نه دی یاد کړي لقول ولیکل چې د ترامپ اداره د ولند مهاله پلان وړاندیز کولو پر لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ستیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی د ده په وینا ډیر ابهامونه او پوښتنې لري او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږکال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو لس تر 15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله سبل د بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی بعد اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتلا د کانګو پیښو کې لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایودین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وهاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ او د منطق.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. خاغلی عمری وایي چې کانګو د وی کنې د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنې په واسطه باندې چچل کیږي یعنی په موټو کې باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي ځنې اهلي حیوانات یا څاروي او ځنې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې د مونتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعیات د کانګو هم چې جوړي همدا ګنګ یو کنه په واسطه باندې چې چل شي وي د روان. دوهم هغه کسان چې ذبح کوي یا قرباني کوي نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بل خصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري یعنی زخم لري که چیرې په کانګو اخته وي دای هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې له آب سره په تماس کې کیږي بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي کېدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې پا په کانګو له اخته څاروي او د غراز ناروغ انسان نه بل ته انتقالي دی شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی، دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شد تاب آمد له جانش دروز پیش، بعد از او دل بعد میشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اموز ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجودی پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلی او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړي توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وای.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وي په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یو پاغه ویختونو کې د کانګو کنا یا ګنګشتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ چې کله مو څاروي راوستله او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري، او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزي دا وای په پښو باندې، او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قربانی کا باید پرې دو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته د هغه وینه د تمامې دو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوست شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 1,202 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کوم د خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د هیواد خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي بایې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي که څه هم په کابل کې د خلاص شترنګ موټرو کرش میرا نه ده معلومه خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
که څوم پتیر جمهوریت نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکی ګڼه ګوڼه او ټرافیکی پیښې رامنځته کیدی خو د دې خار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو لامل ټرافیکی ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي دوی وايي که څوم د طالبانو حکومت د کابل خار بیلابیلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی خو بیا هم د یاد ستونزې لامل وضعیت ډیر نه دی کنټرول شوی دوی دای دا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم امدا موټر اخلي د کابل خار یو وسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي
کابل خار کې لار بندي او رشتر شوه زکه دا موټرې ډېر شوي کم مصرف هم دي ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی
د دې ښار یو بل اوسیدونکو ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او لمنځه یوړل شي خو په خبرې دا طرحه عملي نشوه خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خداس شوی دی چې د دې سره دغه موټرو واردات ډیر شوی دی بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي
موټر افغانستان ته وارديږي دا غي ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي نه د بهر لاس هیواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني وارديږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي نو دغه مخنیوي لپاره زمونږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع ده چې د دې مخنیوي وکړي او د دې کې جدي اقدام وکړي
کاتوم په کابل کې د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی او چې په ټول افغانستان کې خای 1,00,000 پوري بیا اسناد موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي خو د تیر جمهوریت نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بیا اسناد او خلاص اشترنګ لرونکو موټرو شمیر سلوي غزره خودلو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټول یو کلی یا بیا اسناد موټرو ته چې تر ډیره خلاص اشترنګ لرونکو موټر دی په افغانستان کې د چلیدو جوازونه ورکړي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلي وو چې خلاص اشرنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګونې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګونه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې لامل یې 1141 کسان مړه شوي او نږدې 3309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي وو چې دا پیښې ډیری د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو